بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رضی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خداي پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکې په انصاف فیصله شوې او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
تهران رادیو خوږو قدرمنو اوریدونکو، په مازیګرنې یو ساعته خبرونه کې درته هرکلی وایو. دوستانو، په دې خبرونه کې زه عبدالماجد درانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د نهې ورځې سه شنبه د 1402 هجري لمریز کال د ثور یا غوی د میاشتې شپږویشتمه د 1444 هجري قمري کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې 15مه او د 2023 میلادي کال د مې شپاړسمه نیټه ده. دوستانو، د خبرونې په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې په ملګرو ملتو کې د اسرائیلو د غندنې او د نیکبت د ورځې د لمانځل کېدو په اړه سیاسي تبصره اورېدی شي. بیا هم تلپاتې وږمې پروګرام لرو. ورپسې د امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت د کلیزې په هکله یوه ځانګړې وینا اورېدی شي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم لویدیځه آسیا په 13 اونۍ کې نومې 19 پروګرام اورېدلی شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسئ. د شپږم معصوم امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت د کلیزې په هکله درته تسلیت او تعزیت وایو، او یوه لنډه شانده ما اخلو. بیا راځو ستاسو خدمت ته. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر 4 بجې شوې. نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د تهران د کتاب د نړیوال نندارتون کتنه وکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت د انرژي وزیر وایي طالبانو د هیرمند تړون د عملي کولو ژمنه کړې ده. په هندوستان کې د افغانستان سفارت په فساد تورن شوی، او د پاکستان مرستیال خارجه وزیر د اروپای اتحادیې د بهرنی سیاست له مسؤل سره د افغانستان حالات ججولی دي. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د تهران په امام خمینی رحمت الله علیه نومې مصلا کې د کتاب د 44 نړیوال نندارتون د مختلفو غرفو کتنه وکړه. د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په دغه 2.5 ساعته کتنه کې چې د اسلامي ارشاد او کلتور وزیر او د کتاب او نشر په برخه کې د دغه وزارتخانه مدیران هم پکې موجود وو، د کتاب او نشر د برخې د فعالانو او ناشرانو خبرې او اندېښنې واورېدلې. ښاغلی رئیسی د کتاب د برخې له فعالانو او ناشرانو سره په خبرو کې د نشر په برخه کې په تالیف باندې د ترجمې له غلبې په ډډه کولو ټینګار سره د ماشومانو او زلمیانو د برخې د لیکوالانو او ناشرانو لخوا تر سره شوو کارونو ته اشاره وکړه او څرګند کړه، لکه څنګه چې د ماشومانو او زلمیانو د خوړو او بدني سلامتیا په نسبت حساس یو، باید د هغوی د فکری روغتیا په حق له هم په ځانګړي حساسیت سره پلانینګ وکړو. د ماشومانو او زلمیانو د فکری او کلتوري ودې لپاره د مناسب او ماډرن محتوا تولید، د کتاب په لیکلو کې د زلمیانو او ځوانانو له افکارو او خلاقیته ګټه پورته کول، د کتابونو د خپرولو په برخه کې د ښوونې او روزنې او د کلتور او ارشاد د وزارتخانو ملګرتیا، او د هیواد په مختلفو سیمو کې د کتاب مناسب ویش او ورته د مخاطبانو او مینوالو اسانه او ارزانه لاسرسي، د کتاب د برخې له فعالانو او ناشرانو سره په خبرو کې د ایران د اسلامي جمهوریت ځینې نورې سپارښتنې وي. امارات له ایران سره د اړیکو پراختیا او له شمال جنوب دهلیزه استفاده غواړي. د اماراتو د انرژي وزیر د لویدیځ آسیا د نړیوالې پاټلې د غونډې ترڅنګ د ایران د لارې او خار جوړونې له وزیر سره په کتنه کې له تهران سره د اړیکو په پراختیا او د شمال جنوب کوریډورا په استفادې باندې ټینګار وکړ. د ایران د لارې او خار جوړونې وزیر له اماراتو سره د ګډ اقتصادي کمیشن د مشر په رسمي بلنه په ابوظبي کې د 2023 کال د لویدیځ آسیا په نړیوالې ریلی غونډه کې ګډون کړی و. په دغه غونډه کې وینا وکړه او همداشان یې د ریلی نندارتون کتنه وکړه. د تسنیم خبری آژانس د خبر له مخې د اماراتو د انرژي او بنسټیزو جوړښتونو وزیر سهیل المزروعی د ایران د لارې او خار جوړونې له وزیر مهرداد بزرپاش سره په کتنه کې په دې خبرې سره چې د اماراتو تمرکز د فارس خلیج د سنډې له هیوادونو په تیره بیا ایران سره د اړیکو په پراختیا دی زیاته کړه. د ایران لارې له شمال نه د جنوب کوریډور څخه استفاده د اماراتو لپاره یو مناسب فرصت دی. په دغه کتنه کې د ایران د لارې او خار جوړونې وزیر هم وویل چې د هیواد د سویل ساحلي دهلیز تر راتلونکو دوو کلونو بشپړیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د انرژي وزیر د هیرمند او بو د حق د تعقیب ونې لپاره له یوې غونډې وروسته وویل چې د طالبانو حکومت د اوبو د تړون د عملیاتي کولو او دغه تړون له مخې د ایران د اوبو د حق د ورکولو ژمنه کړې ده. د فارس خبری آژانس خبر له مخې په هیرمند کې د ایران د اوبو د حق د تعقیب ونې په حق له د ولسمشر له ځانګړي حکم وروسته د کابینې وزیرانو د ټولو اړوند ادارو د استازو پښتون سره یو غونډه جوړه کړه. د ایران د اسلامي جمهوریت د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان په دغه غونډه کې وویل د هیواد د ختیز د اوبو د مسالې د هواري په موخه د ولسمشر د ځانګړي حکم په پوره کولو کې پرون د دې موضوع په حق له یو غونډه جوړه شوه. د ایران د انرژي وزیر د دغه غونډې په حق له وویل چې په دغه غونډه کې د هیرمند او اوبو د حق د مسالې مختلف اړخونه وڅېړل شول او پس له هغو رپورټونو چې مختلفو ارګانونو وړاندې کړل د ایران د اوبو د حق د ترلاسه کېدو په موخه یو لړ پریکړې وشوې. هغه زیاته کړه حکومت د هیرمند او اوبو د زیرمو د تامینولو لپاره جدي ګامونه تعریف کړي دي او د شوی پلانینګ له مخې به موږ له هیرمند سیند څخه د ایران د اوبو حق ترلاسه کړو. کابل کې د ایران د سفارت مرستیال خاغلی مرتضوی نن د افغانستان د اطلاعات او کلتور د وزارت له سرپرست مولوی خیر الله خیر خاصره وکتل. له کابل زمونږ خبریال رپورټ راکړی چې د دغې کتنې په ترڅ کې د دواړو لورو د فرهنګي او رسنیزو همکاریو په اړه د نظر تبادله وکړه. په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو پر پیاوړتیا او د کلتوري دینی او رسنیزو هیئتونو پر تبادلې هم ټینګار وشو. که څه هم د ایران اسلامي جمهوریت د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو دغه دواړه هیوادونه اوس مهال په سیاسي، کلتوري، اقتصادي، روغتیایي او نورو برخو کې له یو بل سره همکاري کوي. هندوستان کې د افغانستان سفارت په فساد تورن شوی دی. په داسې حال کې چې په هندوستان کې د افغان کډوالو استازو د سفارت په ځینو کارکوونکو باندې د فساد تور پورې کړی خو په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر دغه موضوع بې بنیاده وبلله. د فارس خبری آژانس په لیکنه افغان استازو د طالبانو خارجه وزارت ته په یو لیک کې په هندوستان کې د افغانستان سفیر فرید مامونزه د دغه سفارت مالی او اداري مسؤل ضیاء الله هاشمی او د سیاسي برخې کارکونکو ابراهیم شکیب په مالی او اداري فساد او خورد بر باندې تورن کړی دی. په هندوستان کې د استوګنو افغان کډوالو استالو هم استازو همداشان په دغه لیک کې ویلي چې دغه تړون کابو دوه میاشتې اوږد شوی دی خو بیا په دغه هیواد کې د ډیر افغانانو له دباو سره مخامخ شو. بالاخره له هندي شرکت سره دوسیه جوړه شوه. دغه لیک د لیکونکو په وینا هندي شرکت د جال او فساد په وجه له فرید مامونزی او ضیاء الله هاشمی شکایت کړی او د یاد ځمکه د نیولو نیت لري. دغه استازو زیاته کړی چې په دې کار سره د افغانستان ډیپلوماټیک شتمنی به خپل سفارتي موقعیت له لاسه ورکړي. د ویلو ده چې مامونزی، هاشمی او ایازی په غیر قانوني توګه د سفارتي ارزښتونو پټه او له کابل سره له غږملتیا پرته د شپږو اپارتمانونو لرونکي دوه ودانې او د چمن په نامه یوه آزاده سیمه یو هندي شرکت ته په کرایه ورکړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر قلندر عباد د کرکټ ملي لوبډلې لغړی محمد نبی عیسا خیل سره وکتل. په دغه کتنه کې چې د عامه روغتیا وزارت ګڼ شمېر نورو مسؤلینو هم په کشتون درلود، د سرطان ناروغۍ روغتون په حق له خبرې ترې وشوې. ښاغلی قلندر عباد محمد نبی عیسا خیل د احساس او اخلاص ستاینه وکړه او له ښاغلي عیسا خیل سره د هر ډول مرستې ژمنه وکړه. ښاغلی عباد همدارنګ تخنیکی ټیمونو ته امر وکړ چې ډېر زر د ستراتیژیک پلان او اساسي کارونو په اړه اقدامات ترسره شي. د افغانستان په بغلان ولایت کې درې تاریخي سیمې موندل شوې دي. د بغلان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست او ګرځندوی امریت لخوا د یاد ولایت په مرکز پولی خمری کې یو شمېر تاریخي ځایونه کشف شوي چې یوه کلا او دوه تپې پکې شاملې دي. له سیمې زموږ خبریال رپورټ راکړی چې کریم داد رحیمی د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د فرهنګ او ګرځندوی امریت د کلتوري میراثونو د ساتنې مدیر رسنیو ته ویلي چې د پولی خمری په شیخ علي ساحه کې د خاکی تپا په بوزیشان ساحه کې کوهنه کلا او په حسن خیلو ساحه کې د عمر خیلو تپا کشف کړی ده. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول د پاکستان د خارجه وزیر لمرستیال سره په کتنه کې د افغانستان د بدلونونو په حق له نظر تبادله وکړه. د فارس خبری اژانس خبر لمخې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول جوزف بورل د پاکستان لمرستیال خارجه وزیر هینا ربانی کر سره د افغانستان د روانو حالاتو په حق له خبرې ترې کړې دي. هغه د اروپایي اتحادیې هندستان او اوکیانوسیې د غونډې په څنډه کې د دغه کتنې یو انزور په خبرولو سره وویل چې د افغانستان د حالاتو په حق له هم خبرې ترې کړې دي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول ولیکل هینا ربانی کر سره مې د نظر خط تبادله درلودله. په عین حال کې د پاکستان د خارجه وزیر مرستیال د دغه کتنې په حق له څه نه دی ویلي. د خبرونو پای دا تهران ده د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره
رانو مینوالو زمنګ د سیاسي تبصره ملګرو ملتو کې د اسرایل او د غندنې او د نکبت د ورځې د منزل کې دوه پاړه د چونوانې د فلسطین بدبختی د اسرایل په نکبت بدل شو. د امریکای او سایونستي رژیم له دباونو او د کوټلو سلام مشورو سره سره د ملګرو ملتو غړو پرون پړوم بزل د فلسطین د مظلومو خلکو د قومي پاکونې د 15 او یایمې کلیزې د لمانځنې دستوري تر سره کړې. د دغو مراسمو له تر سره کېدو لڅو ورځې مخکې راهیسي امریکا او سایونستي رژیم په هغو کې د ګډون نه کولو لپاره د نړۍ له مختلفو هیوادونو سره د لابې په حال کې وو او په دغو هیوادونو یې دباو راوړی وو او مدعي شوی وو چې په دې غونډې ترسره کېدل د سیاسي حل لارې د ترسره کولو لپاره د هلو ځلو مخه نیسي. دغه مراسم په ملګرو ملتو کې د فلسطین د دایمي څارونکي پلاوي او همداشان فلسطین د خلکو د نه تصرف کېدونکو حقوقو د پوره کېدو کمیټې لخوا د سیاسي چارو په چلولو او د صلح په ټینګښت کې د فلسطینیانو د حقوقو د برخې په مرستې سره ترسره شول. په یادو دستورو کې د ملګرو ملتو د افریقا د اتحادیې د فارس خلیج د عربو هیوادونو د ملګرتیا شورا و او یا یمې ډلې عرب اتحادیې د ناپیلي غورځنګ او د اسلامي ملګرتیا سازمان استازو د فلسطین د مظلومو خلکو په ملاتړ او د صهیونیستي رژیم د جنایتونو په حق له خپل خپل پیغامونه ولوستل. په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالې روزماري انډي کارلو په دغو مراسمو کې وویل د انسان دوستانه چارو د کلتوري دفتر د رپورټ له مخې له 2015 کال راهیسې چې دغه دفتر د فلسطینی قربانیانو د احصایو ثبتول پیل کړی دي، تیر کال په نیواکي لویدیځ غاړه کې تر ټولو زیات فلسطینیان وژل شوي دي. د فلسطین د کورواک تشکیلاتو مشر محمود عباس په یادو دستورو کې خپل وینا کې انګلستان او امریکا د نیکبد پیخې نیخ په نیغه سیاسي او اخلاقي مسؤل وبللو ویل تاسو چې کله فیصله وکړه چې د خپلو ځانګړو استعماري موخو لپاره زموږ په تاریخي وطن کې یو بل رژیم جوړ کړي، نو زموږ د ولس په قرباني کولو کې مو برخه واخیستله. د کورواک تشکیلاتو مشر په پای کې په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو د غړیتوب د ځنډېدو یا د صادرو کړو پریکړو اجرا ته دغه نړیوال ارګان د اړباسلو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي ټولنې د 150 مخالفو رایو په وړاندې په اکثریت 90 موافقو رایو او همداشان 70 سپینو رایو سره په ملګرو ملتونو کې د نکبت د کلیزې په لمانځل کېدو په لړ کې له فلسطینه د ملاتړ یو پریکړه لیک تصویب کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د 2022 کال په نومبر کې هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د نکبت د ورځې د 15 کلیزې د لمانځلو غوښتنه کړې وه. د نکبت ورځ یعنی یوم النکبه هغه نوم دی چې فلسطینیان او د هغوی ملاتړي د 1948 کال د مې په 14 نیټه د فلسطین له خاورې څخه د لکونو فلسطینیانو د شړلو او د اسرائیلو د رژیم د جوړولو کلیزې ته د اشارې لپاره کاروي او دغه ورځ د غم او عذاب په توګه لمانځي. د 1948 کال د مې د 14 په نیمه شپه انګریز پوځیانو چې تر هغه وخت فلسطین تر استعمار لاندې وو خپل ټولې وسلې او سازو سامان یهودیانو ته ورک او له فلسطینه ووتل. دا شان ډیوید بن گوریون چې هغه وخت د یهودو د نړیوال سازمان او د یهود آژانس مشر و د 130 یهودي شخصیتونو پښتون سره د فلسطین په نیواکي ټاټوبي کې د اسرائیلو د جعلي رژیم شتون اعلان کړ او ویل د اسرائیلو حکومت په رسمي توګه خپل موجودیت د مې په 15 بخنه غواړم په 15 نیټه تثبیتوي. په دا ډول د 1948 کال د مې په 15 د هاګانا او استرون او پالماخ په ګډون یهودي ترهګرو ډلو چې د انګریزانو تر څارنې او روزنې لاندې وي د فلسطین پر ښارونو او کلو باندې خپلې بوګنوونکې حملې پیل کړې. فلسطینیان چې د نکبت په ورځ له خپلې خاورې کډه په سر شول د اردن، مصر، لبنان او شام په شان ګاونډي هېوادونو ته لاړل او تر ننه پورې د کډوالو په کیمپونو کې اوسیږي او خپل وطن ته د ستنېدو په تمه دي. د 1948 کال د مې 15 نیټه د ټولو فلسطینیانو لپاره یوه سپیره ورځ ده او د نکبت یعنی بدبختۍ په ورځې مشهوره شوه چې د صهیونستانو د نیواکګرۍ او د خپل پلار نیکه له ټاټوبي څخه د فلسطینیانو د کډه په سر کېدو ورځ ده. د 1948 کال له دغې ورځې وروسته په ډېره لږه موده کې لږ تر لږه 15,000 فلسطینیان شهیدان او 500,000 نور له خپل وطنه وویستل شول. دغه شمیر په هغه زمانه کې د فلسطین د ټولو نفوسو له نیمایي زیات و. په مجموعي توګه 80% فلسطینیان اخراج یا د خپلو اصلي کورونو پرېښودو ته اړ کړای شول. له 1948 نه تر 1950 کلونو تر منځ موده کې د فلسطین د رسمي نیواک په پیلېدو سره څه باندې 1513 فلسطینی کلی او ښارونه وران کړی شول. زیاتره کلی او ښارونه په دې وجه وجاړېدل چې فلسطینیان خپلو کورونو ته ستانه نشي. له هغې ورځې نه را په دې خوا په 1950 کلونو کې څه باندې 100,000 فلسطینیان د نیغ په نیغه ډزو له عمله شهیدان شوي او 1,000,000 تنه هم نیول شوي دي. د تهران رادیو مینوالو د خبرونې په دوام کې تل پاتې وګمې نومې پروګرام ته غوږ شئ.
تل پاتې خوشبوئی
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو، د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیماب د تلپاتې خوشبو د لړۍ له یو بل مطلب سره ستاسو خدمت حاضر شوی چې د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی ویناوې ور باندې تبصره او شننه کوي. دوی د دې لړۍ په اتم پروګرام کې شهیدان او صالحان د خدای تعالی لخوا د خلکو لپاره یو نعمت ګڼي. پکار دی داسې کار وکړو چې خلک احساس وکړي چې د دوی د لارې دوام نجات او ژغورنه ده، او بشکا چې هم داسې ده. کچېری یو هیواد تیل لري، معدنونه او کانونه لري، ډول ډول امکانات لري، حساس جغرافیایي موقعیت لري، او د آب و هوا ډول ډول والی هم لري، لکه په 80 میلیون نفوسو سره زموږ هیواد ایران چې زبر ځواکونه ورته د تمې سپیرې سترګې غړوي، د ځان دفاع ونه کړی شي، جهاد ونه کړی شي، ونه توانېږي چې خپل توانمنې اپډیټ او ماډرن کړي او ځان اداره کړي، نو عزت او حیثیت به یې په لته ووهل شي او چخنی به شي. موږ باید وتوانېږو چې په ټولو خلکو کې دا روحیه پراخه کړو چې ودرېږي. که څه هم له نیکه مرغه نن سبا د اسلامي انقلاب په برکت د ایران ولس کلک درېدلی، خو باید دوی د راتلونکي لپاره تیاری وکړي، څو د جهاد لاره، د دردنی لاره، د مقاومت لاره په راتلونکو نسلونو کې پرله پسې دوام ولري. لکه څنګه چې د قرآن کریم په هم سورې کې هر ورځ یې په لمونځونو کې وایو، لولو چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، دا انعمت علیهم هم دغه شهیدان دي. د شهیدانو یو ستر مصداق اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین دی، دوی په انعمت علیهم کې شامل دی. البته انعمت علیهم هم دو ډول دی، یو ډول انعمت علیهم چې بیا ناشکری کوي او په کفران نعمت اخته کیږي، لکه بنی اسرائیل. بنی اسرائیل هم د انعمت علیهم برخه وو، خو ناشکری وکړه او غضب الله علیهم شول. یو ډله هم هغه انعمت علیهم دی چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین هم دی، چې نه مغضوب ګرځېدلی دی او نه بلارې شوي دي. زموږ شهیدان په دغو کې شامل دي، ځکه چې شهیدان له دنیا تللي دي، نو بس موږ باید د دوی په لاره روان شو او زده یې کړو او استفاده ترې وکړو او بیلابیلو نسلونو ته یې وښایو.
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت کلیزه. ډیری زمان اولیدونکو، د شوال د میاشتې 15مه نیټه د امامت د اسمان د شپږم ستوري حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت له ورځې سره سمون خوري. تهران رادیو په دې مناسبت تاسو او د نړۍ ټولو مسلمانانو او علم دوسته کسانو ته تسلیت وړاندې کوي، او د خبرونې په دې برخه کې د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شخصیت، د هغوی د علمي مقام او خدمتونو، او د مسلمانانو ترمنځ د وحدت او یووالي لپاره د هغوی په لیدوګو یواره نه اچو، په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولري. یادونه کوم چې دغه مطلب زه فاطمی تاسو ته وړاندې کوم. اوریدون کو د یو سل اتتل بیاشتم هجری قمری کال د شوال په 15 نیټه د خدای د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ګران المسیح حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د ظالم عباسی واکمن منصور دوانقی په حکم شهید کړای شو. امام جعفر صادق علیه السلام په 3 هجری قمری کال کې په د مدینه ښار کې نړۍ ته سرګرنې کړې او د خپل قدرمن پلار حضرت امام محمد باقر علیه السلام او با ایمان مور په لمن کې وروزل شو. هغه حضرت په 1 کلنۍ کې د حضرت امام محمد باقر علیه السلام را شهادت وروسته د امامت مسؤلیت په غاړه واخیستو او د مسلمانانو لارښود شو. د هغه حضرت د ژوند پړاو د 5 اموي واکمنانو او 2 عباسی واکمنانو د حکومت لپاره سره برابر وو، او په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر د عباسیانو او امویانو ترمنځ سختو نښتو د پیغمبر اکرم پر کورنۍ د هغو دباو کم کړ. همدغې موضوع د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام لپاره مناسبه زمینه هم برابره کړه، څو د اسلامي علومو پراختیا او د خپل مکتب د شاګردانو روزنه وکړي او د طب، کیمیا، الجبرا، نجوم او نور علومو په شان بیلابیل علومو کې په زرګونو فقیهان او پوهان وروزي. لکه څنګه چې جابر ابن حیان چې د کیمیا علم په پلار مشهور دی د هغه حضرت له شاګردانو څخه و. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام له خپل پلار حضرت امام محمد باقر سره په مدینه کې د هغه وخت د اسلامي نړۍ تر ټولو ستر علمي مرکز پرانسته او لیره او نږدې سیمو ګڼ شمېرو پوهانو څیړاندو د هغه حضرت د علم او درس له محضره استفاده وکړه. امام جعفر صادق علیه السلام تفرقه او بیلتون د اسلام د کمزورتیا او د دښمنانو د ناوړې استفادې لامل باله او له ټولو مسلمانانو سره یې د محبت او دوستۍ کولو سپارښتنه کوله او د خپلو یارانو یو نږدې کس ته په سپارښتنه کې داسې وفرمایل: زموږ پیروانو ته سلام ورساوه او هغوی ته ووایه پاک خدای په هغه بنده رحمت وکړي چې د خلکو دوستی ځان ته جلب کړي. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام باوري و چې مختلف دینی پرګنې او ډلې د اسلامي ټولنې غړې دي او باید د احترام او ملاتړ وروي، ځکه چې هغوی هم د ستمګر واکمنانو له آزار او ستم څخه په امن نه دي پاتې شوي. ځکه نو دوی ټینګار کاوه ضروري ده چې مسلمانان په خپلو کې د دوستۍ او اړیکې له ساتلو سربیره د خپلو اړتیاو په پوره کولو کې د ټولو انسانانو ملاتړي ووسي. په خپله امام جعفر صادق علیه السلام هم همداسي کول. لکه څرنګه چې تاریخ گواه دی، د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د امامت دوره د اسلامی علومو او حتی په اسلامی نړۍ کې د تجربی او فلسفی علومو د پرمختګ او ود لزرینو دورو څخه و. امام صادق علیه السلام له دباونو او ساډوبۍ سره سره چې د هغه وخت د حکومتي ارګانونو لخوا پر دوی او د هغه حضرت په لوړ پورو شاګردانو باندې عملي کېدله، په دوامداره هڅې او کوشش سره وکولای شول اسلامي ټولنه په زیاترو علمي زمینو کې د سیالو هیوادونو په پرتله حیرانوونکي ودې او غوړېدنې ته ورسوي. د امام جعفر صادق علیه السلام او امام محمد باقر علیه السلام په دوره کې له یونان څخه د زیاترو فکری او فلسفي شک و شبو له واردېدو سربیره اسلامي پراخې سیمې هم په دننه کې له کفري افکارو او ماده ګروهنې سره لاسو ګریوان وې. امام صادق علیه السلام په خپل علم او تدبیر سره د دغو دوو جبهو په وړاندې د هغې ورځې په ټولنه کې د یو شمیر اسلامي فرقو غلط فهمیو ته هم ځوابونه ورکول. امام جعفر صادق علیه السلام د اسلامي ټولنې شرعي او علمي مسایلو ته د پاملرنې سربیره د هغو چارو په زمینه کې هڅه کول هم چې یو او بل ته د مسلمانانو د لا زیات نږدې کېدا سبب کېدلی له پامه نه دی غورځېدلی او په زیاتې سپارښتنې سره هغوی له یو بل سره یو زړهتوب او ملګرتیا ته رابلل او فرمایل یې د اهل سنت د ناروغانو پوښتنې ته ورشئ، د هغوی امانت ادا کړئ، په محکمو کې د هغوی په ګټه شهادت ورکړئ، د هغوی د مړو جنازې په مراسمو کې برخه واخلئ، د هغوی په مسجدونو کې لمونځ ادا کړئ تر څو ووایئ چې پلانی جعفری دی، ووایئ چې پلانی شیعه دی چې دا ډول کړچار کوي او دا کار زما د خوشحالۍ سبب ګرځي. په حقیقي معنا سره حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د اسلامي وحدت په زمینه کې یو اتل او مخکښ ګڼلی شو. دوی د مسلمانانو ترمنځ د یو زړهتوب لپاره وفرمایل. هغه کس چې د اهل سنت ورونو د جماعت لمانځه په لومړۍ لیکه کې ګډون وکړي د هغه کس په شان دی چې د خدای رسول په امامت لمونځ ادا کړی او هغه حضرت ته یې اقتدا کړی وي. اسحاق بن عمار وایي چې امام جعفر صادق علیه السلام ماته فرمایلی، ای اسحاق، آیا له مخالفانو سره په جماعت کې لمونځ کوې؟ ومی ویل هو. امام وفرمایل، له هغوی سره لمونځ وکړه چې په لومړۍ لیکه کې له هغوی سره لمونځ کوونکی د خدای په لاره کې د رایستلې تورې په شان دی. د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د همدغه ښکلي رودې له کبله وه چې د دوی شاګردان یوازې له شیعیانو څخه نه وو او د اهل سنت او جماعت یو شمیر ستر عالمان هم د دوی له حضور څخه د استفاده کوونکو له جملې څخه وو. مالک بن انس، ابو حنیفه، محمد بن حسن شیبانی، سفیان سوری، ابن عینیه، یحیی بن سعید، ابو ایوب سجستانی، شعبه بن حجاج، عبدالملک جریح او داس نور کسان د هغه بزرگوار له شاگردانو څخه وو. قدرمنو اوریدونکو، د اهل سنت ټولو عالمانو او تاریخ لیکونکو د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شان، مقام او سترتوب په اکله خبرې کړې دي او هغه حضرت د ښه او لوړ اخلاق، زیات علم، زیاتې بخښنې او د اوږد محال عبادت په خاطر ستایلې دي. د هغه حضرت د علمي مقام په عظمت کې دومره بس دی چې وپوهیږو د اهل سنت څه باندې 160 پوهانو په خپلو کتابونو کې په عظمت سره د دوی یادونه کړې ده او د دوی کلمات او روایتونه یې نقل کړي دي. د اهل سنت پیشوایان په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه د امام جعفر صادق علیه السلام شاگردان وو. مالک بن انس د امام حضور تطله او د هغه حضرت په شاګردۍ ویار کاوه. ابو حنیفه هم 2 کاله د امام شاگرد وو. هغه دغه 2 کاله د خپل علم او پوهې بنسټ بولی او وایي که هغه 2 کاله نه وای نعمان له منځه تله. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په یو بل ځای کې داسې فرمایي: مسلمان د بل مسلمان ورور او د هغه د سترګو هندارې او لارښوونکی په شان دی، او هیڅکله ورته خیانت نه کوي. هغه نه خطا باسي، په هغه ظلم نه کوي، هغه ته دروغ نه وایي او د هغه غیبت نه کوي. په دې روایت کې امام جعفر صادق علیه السلام د مسلمانانو ترمنځ په ورورولۍ او ډیر دوستانه او نږدې اړیکو باندې په تأکید سره دغه ورورولۍ او اړیکې له یو شمیر ناوړو کرچارونو او بدو اخلاقو څخه پاکې بللې دي. د امام جعفر صادق علیه السلام عملی سیره هم د دې بیانون کې ده چې هغه حضرت هیڅکله په ځینو ټولنیزو تبعیضاتو او تفرقو کې ښکیل نه کړ، او تل یې له اسلامي فرقو سره پر دوستانه اړیکو ټینګار درلود. شاید ځینې کسان ګمان وکړي چې د امام جعفر صادق علیه السلام د سپارښتنو دلیل تقیه کول او یا د اهل سنت وړونو د حالاتو په پام کې ساتل وو. دغه اخیستنه او ګمان نه د امام جعفر صادق علیه السلام له وخت سره سمون خوري، او نه هم اوس د شیعه مراجعو له فتواګانو سره سم دی، ځکه چې حاضر دمه هم د شیعه مراجعو فتواګانې د هغه څه په اساس دي چې امام جعفر صادق علیه السلام څو پیړۍ وړاندې زموږ د اهل سنت او جماعت د وړونو په اکله بیان کړی. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د علم او فضیلت له نظره د خپل زمانه مخکښ ګڼل کېده. مالک بن یانس چې د دوی یو شاګرد او د مالکی مذهب پیشوا وو، د امام جعفر صادق علیه السلام په باره کې ویلي: په فضیلت، علم، عبادت او پرهیزګارۍ کې د هیچا سترګو د جعفر بن محمد په شان شخصیت نه دی لیدلی، او د هیچا غوګونو د هغه ستاینه نه ده اورېدلې، او د هیچا په زړه کې نه ده پاتې شوې. هغه حضرت ډیر سخی، خوش اخلاق او ګټور وو. همداراز کله چې له ابو حنیفه څخه د ډیر فقی کس په باره کې پوښتنه وشوه، وی ویل: تر ټولو ډیر فقی کس چې مې لیدلی جعفر بن محمد دی. د علم او اهل بیت دښمنانو همیشه له هغه حضرت سره دښمنی کوله، او هغه د خپل خلافت لپاره خطرناک ګاڼه. بالاخره د عباسی ظالم واکمن منصور دوانقی په حکم چې په خلکو کې د امام جعفر صادق علیه السلام د زیات نفوذ زغم نه درلود، هغه حضرت ته یې په 15 کلنۍ کې زهر ورکړل او شهید یې کړ، او د امام جعفر صادق علیه السلام پاک مړی په مدینه منوره کې په بقی هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. قدرمن اوریدونکو، د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت په مناسبت د تسلیت د وړاندې کولو ترڅنګ د هغه مبارک یوه بل لنډه وینا تاسو ته هم وړاندې کوو چې فرمایلی دی: علم حاصل کړئ، او د پوهې ترلاسه کولو سره یو ځای ځانونه په درنښت او زغم وپسلولئ، او د هغه چا په نسبت چې ورته علم ورخیئ خاکساره واوسئ. ډیر عزتمنو اوریدونکو، د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت په اړه د دغه ځانګړي مطلب وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي، او زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم او تاسو په خدای سپارم. لویدیز آسیا په 13 ونې کې
تهران د پښتو خبرونه خوګو مینوالو په دې شیبو کې حامد سیما به په تیرونه کې د لویدیزی اسیا سیمې د زینو مهمو بدلونونو په اړه لونیس پروګرام سره تاسو خدمت حاضر شوی دی. په پیل کې درته د دغې سیمې د تیرې اونۍ د زینو مهمو پیښو په باب یوه لنډه جان خلاصه دراوروي او بیا مو هم را بولی د زینو موریدونو په اړه د تحلیلي برخې اورېدو ته نو تر پای را سره ملتیا وکړه. د غزي ترانګې په ضد د واشي سیونستي رژیم وروستي جنایتونه، د غزي د مقاومتي چورلیز لخوا ورته غاښ ماتونکی ځواب، د مقاومتي ډلو ټپلو یوه خوله کې دا او اتحاد، او د فلسطین د مظلوم ولس او د وحشي سیونیستي رژیم ترمنځ د اخو ډب اوج په تیرې اونۍ کې د لویدیځي آسیا سیمې ځینې مهمې پیښې وې. نو اوس مو هم را بولو د ځینو موردونو په اړه د تحلیلي برخې اورېدو ته. دا سیهونیست رژیم وحشي ډوله پوځ د تیرې اونۍ لسې شنبې ورځې راهیسې د غزې ترانګې په ضد خپلې وحشي ډوله حملې پیل کړې چې تر بېګا نیمې شپې پورې دوام درلوده. البته وروستي راپورونه ښیي چې بېګا نیمه شپه د مصر او قطر په منځګړیتوب او د وحشي او بزدله سیهونیستي رژیم د لالهاندۍ ته په پام سره ځینو هیوادونو د فلسطین پر مقاومتي لوري دباوونه زیات کړل، څو له جنایتکار او تیریګر سیونیستي رژیم سره د هغوی په غوښته اوربند ومني. او روسي راپورونه د دې ښودنه کوي چې د فلسطین د مقاومتي چورلیز ډلو په لاس بری سره دغه اوربند شوی دی او د فلسطین په زیاترو سیمو کې په دې اړه د بریالیتوب جشن لمانځل کیږي. واشي سیونیستي رژیم په غزې ترانګې کې د فلسطین له مقاومتي ځواک سره په دغه څلور ورځني جنگ کې د څو میرمنو او ماشومانو په شمول 15 فلسطینیان شهیدان او کابو یو نیم سل نور ټپیان کړی دي او دغه رازي هستوګنو سیمو ته هم ډیر زیات تاوانونه اړولې دي. په دغه پیښو کې د فلسطین یوې جنې میرال پلار مور او ورور شهیدان شوي دي او دغه راز یوې فلسطینی میرمنې هم خپل دوه ماشومان او خپل خاوند له لاسه ورکړی دي. دغه فلسطینی میرمن د خپل خاوند او د دوو ماشومانو پر جنازې په داسې حال کې چې د دریدا توانې هم نه درلوده اوښکې توی کړي. فلسطینی جنۍ میرال هم په یوې هغې ویډیو کې چې په ټولنیزو چینلونو کې خپره شوې ده ژاړي او چغې پورته کوي، وایي زه خپل بابا غواړم. میرال په خپل ټول زور سره خپل بابا ته غږ کوي خو معلومیږي چې د هغه پلار مور او ورور د وحشي سیونیستانو په بې امانه حملو کې شهیدان شوي دي. له خپل خاوند او دوو مظلومو ماشومانو سره د یوې غمجنې فلسطینی میرمنې د دردونکي خدای په امانه تصویرونه او یوې ماشومې فلسطینی جنۍ د خپل پلار لپاره هغه زړه راښکونکي ژړا په ټولنیزو چینلونو کې ډیر زیات دردونکی انعکاس درلودلې او په کرتو خپره شوې ده. د لویدیځ د تش په نامه متمدنې او ماډرن دنیا کې یې هیڅ غبرګون نه دی درلودلې، نه په لویدیځي رسنیو کې د وحشي سیونیستي رژیم د جنایتونو دغه بوګنوونکي تصویرونه چې د بشریت په ضد د وحشي ډوله جنایت مستاق دی نه لیدل کیږي او نه هم د لویدیځ مودعي حکومتونو په دغو جنایتونو کې کوم غبرګون ښودلی دی. د سیونیستي رژیم لومړی وزیر او پوځي چارواکي رسمن د خپل اقدام په ترهګر شونې اعتراف کوي او وایي اوس وخت د ترور دی او د ترور سیاست ته بیرته ګرځېدلی دی، خو بیا هم لویدیځي نړۍ چوپه خوله پاتې ده، هیڅ جنایت نه ویني، ملګري ملتونه هم هیڅ اقدام نه کوي او لږ تر لږه د فلسطین له مظلومو میاندو میرمنو او وړو ماشومانو سره هیڅ همدردي نه کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویندوی ناصر کنعانی د سیونیستانو د جنایتونو په مقابل کې د لویدیځ چوپتیا ته په اشاره سره ټینګار کړی دی. په وروستیو میاشتو کې د فلسطین د مظلوم ملت په ضد د سیونیستانو د بشري ضد جنایتونو په مقابل کې د لویدیځوالو هیوادونو نړیوالو مسؤولو ټولنو چوپتیا او لټی د خپلو جنایتونو په دوام کې د وحشي سیونیسټي اپارټایډ رژیم په ګستاخۍ کې تر ټولو مهم عامل دی چې په تاریخ کې به د بشري حقوقو د دروغجنو مدعیانو په کړچار کې د یوې بې شرمه او تورتمې مخنی په توګه ثبت شي. د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ عمومي منشي سید حسن نصرالله د جمعې په شپه د سیونیستي رژیم د جنایتونو په غبرګون کې وویل دا نتنیاهو چې د غزې تړانګې په ضد اوسنۍ تیری په سرای القدس کې د موږ د ورونو په ترور او د هغوی د میرمنو میاندو او بچیانو په وژلو سره پیل کړ. د سیونیستي رژیم د دغو غیر انساني جنایتونو په وړاندې د نړۍ چوپتیا ډیره افسوسناکه ده. امریکا په امنیت شورا کې د اسرائیلو د محکومیت مخه نیولې ده او نورو لویدیځوالو هم پرې خوله پټه کړې ده. یو مهمه موضوع د غزې تړانګې په ضد د بې امانه حملو په بیرته پیلولو کې د سیونیستي رژیم موخې دي چې سید حسن نصرالله د جمعې په شپه په خپلې وینا کې دې موضوع ته ځواب ورکړ. سید حسن نصرالله وویل لاتریو د نتنیاهو انګیزه روښانه او جوته ده. لومړی د مخنیونکي قدرت احیا او د هغو ترمیم، دوهم له داخلي بحران څخه تیښته، دریم د کابینې د ائتلاف پاشل کېده او د درز اصلاح، څلورم د انتخاباتي او سیاسي حالاتو ښه کېده. د نتنیاهو محاسبات له ماتې سره مخ کړي دي. د دوی موخه د اسلامي جهاد غورځنګ په شیش کې راوستل او د فلسطیني ډلو ترمنځ د درز رامنځته کول او په مقاومتي ځواک کې د فتنې رامنځته کول و. دوی غوښتل د سرای القدس پر اصلي قومندانانو گزار وکړي او د توغندوی کنډک مستقیمه قومندانی تباه کړي. نتنیاهو فکر کاوه چې په دغې نقشې سره به د اسلامي جهاد غورځنګ پوځي قومندانې سره ختمه کړي او د غزې په وړاندې به د دوی مخنیونکي قدرت بیا احیا شي. د اسلامي جهاد غورځنګ رهبر د دغه غورځنګ د پوځي څانګې د قومندانانو له تیرور وروسته په دوراندیشۍ او په ساړې سینې سره عمل وکړ او د کتایب القسام له قومندانې سره یې مشورې وکړې څو د مقاومت دریز یو شان او یو موټی شي. دښمن د اسلامي جهاد غورځنګ د غبرګون په تمه و او هغه مهال چې د مقاومت ډلو قومندانې په ساړې سینې سره عمل وکړ دښمن سربداله شو. د مقاومت د قومندانانو له تیرور سره سره په سیمه کې د مقاومتي چورلیز ډلې کمزوري نشوي. نه یوازې دوی کمزوري نشول بلکې د توی شوي پاکې وینې څاڅکو مقاومت نور هم پیاوړی او چټک کړ. سرای القدس بریګیډ د خپلې قومندانې د بېخبینایي په ترمیمولو سره په تلبیب جنوب او قدس نیواکي ښار باندې د توغندیو په باران سره دښمن غافلګیر او لالهانده کړ. په عین حال کې د فلسطین د حماس غورځنګ یو مشر اسماعیل رضوان هم د سیونیستي رژیم بې امانه حملو ته د مقاومتي چورلیز د ځواب په دوام ټینګار وکړ. رضوان له الجزیره ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل مقاومتي ډلې به د نیواګر او جنایتکار رژیم د مرکزونو او مورچلو په ضد خپلو توغندیو حملو ته دوام ورکړي چې له دغه رژیم سره په جنګ کې د برخلیک وینې او ټوپکو پر وحدت او یووالي ټینګار دی. هغه زیاته کړې ده اسلامي جهاد غورځنګ به له نیواګر رژیم سره په مخامخېدا کې هیڅکله هم یوازې پاتې نه شي او د اسار الاحرار یعنی د پاتمنو غچ نومي جنګ د عملیاتو کوټه په اقتدار سره رهبري کوي. یو بل موضوع دغه جنگ له لګښتونو سره اړوند ده. د واشي سیونیستي رژیم د فلسطیني مبارزو ډلو له سخت غبرګون سره مخ شوی دی او دغه ډلو د واشي او جنایتکار رژیم په ضد د پټمنو د غچ په نامې سره عملیات ترسره کړي دي. د سیونیستي رژیم پوز ادعا کړي چې په غزې باندې د تریو لا پیل راهیسې د اسلامي جهاد غورځنګ 315 ټارګټونه بمباري کړي دي او په مقابل کې د وسپنیز ډال په وسیله د نیواکي ټاټوبو په لور توغول شوي 340 توغندي هم په فضا کې چاودولي دي. د سیونیست رژیم پوځ همداراز اعتراف کړی د پیلېدا له وخت راهیسې د مقاومتی ډلو په جواب کې د نیواکی ټاټوبو په لور د غزې تړانګې لخوا 1900 راکټونه او توغندي وشتل شوي دي. پر دې اساس د اسرائیلو لپاره د جنگ یو لګښت د دغه رژیم د مخنیوونکي دفاعي سیستم د بیا اثبات دی. یو بل لګښت هم له مادي مسلو سره اړوند دی. د سیونیست رژیم دیارلس خبری چینل راپور ورکړی چې په غزې باندې د نیواګرو د پوځ د هرې ورځې د حملې لګښت 200 میلیون شکل چې معادل یې 55 میلیون ډالر کیږي او دغه احصایې د نیواکي ټاټوبو په داخل کې په تپل شوي د هرې ورځې د اقتصادي تاوانونو له حسابولو پرته دی. د روسیا الیوم خبری سایټ د راپور په اساس د وسپنیز ډال د هر یوه توغندي بیه 50,000 ډالره ده. د سیونیست رژیم د دغو لګښتونو په مقابل کې د فلسطین د تاجرانو او د اقتصادي فعالانو ټولنې اعلان کړی و چې غزې تړانګه د سیونیست رژیم د بې امانه حملو له وخت راهیسې تر دې دمه هره ورځ 50 میلیون شکل یعنی کابو 14 میلیون ډالره زغملی دي. د فلسطینیو شخصیتونو او ډلو ټپلو غبرګون هم د دې ښودنه کوي چې دوی د سیونیست رژیم له ترهګر کړچار څخه نه یوازې کومه ویره نه لري بلکې دغه کړچار به له دغه وحشي او جنایتکار رژیم سره د مقابلې لپاره د دوی هوډ او اراده لا زیاته کړي. د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر یو مسؤول مقام موسا ابو مرزو ټینګار کړی دی د شهیدانو وینه به د فلسطین د آزادولو لاره هواره کړي او د دوی ترور د هغې لارې د سموالي دلیل دی چې د تیریګر سیونیستي دښمن سره په مقابلې کې یې خپله کړې ده او خپلې دغې مبارزې ته به دوام ورکړي او دغه مبارزه به د مقاومتي چورلیز د درستو ډلو ټپلو د اتحاد او یووالي د لا پیاوړتیا سبب شي. خوږو دوستانو د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو سر لوړی واوسئ. Thank you.